دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ هولمړې په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو تر ساسې پام را اړو نن د میډیا میاشتې درېما د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده په افغانستان کې په مطبوعاتو د طالبانو محدودیتونو اندېښنې زیاتې کړې دي د طالبانو محدودیتونو د افغانستان مطبوعات له هغو ازادیو محروم کړې دي چې په تیرو شلو کلونو کې درلودل د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو د واکمنیدو رئیس ډیر مطبوعاتي ادارې تړل شوې دي خبريالان په تیر بیا خبريالان به کار شوې دي خبريالان او خبريالان نیول شوې زورول شوې بنديار شوې او لمرک نه وته دي د طالبانو دغه محدودیتونو نړیوال سازمانونه او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي افغانستان د خپلواک ژورنالستانو ټولنې د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې شپږ نوي خبريالان د طالبانو لوري نیول شوې او سلیریشته ادعا کړې ده چې وهل شوې دي 15028 خبريالان به کار شوې دي د بي سرحد خبريالانو د ټولنې د سروې لمخې د طالبانو په حاکمیت کې د 1508 مطبوعاتي شبکونه 209 شبکې ترل شوې دي د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه نن د می د میاشتې په دریمه چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ ده په ټوټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو سانسور مخفزیتې دوده دغه سازمان زیاته کړی دی چې په افغانستان کې د خبريالانو او مطبوعاتو ته د غچ د ویرې پرته په آزادانه ډول د فعالیت اجازه ورکړ شي په افغانستان کې یو شمېر افغانانو د طالبانو د حکومت نغښتې دي چې د خلکو امنیت همیشه همداسې وساتي لکه د اختر په ورځو کې چې وساته دوی ویلي دي د اختر په ورځو کې امن وو خو د روژې په میاشت کې چاودنو بمباریو او هدفي وژنو کې ډېر خلک مړه او زخمي شول د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري د ازبکستان زرګونه ټن امراسته پرون افغانستان ته ورسیده د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغمرستو د ترلاسه کولو په وخت کې مطبوعاتو ته ویل چې 4000 ټنه مختلف مواد وړه غوړي وریجي همدغه راز دارو درمل او واکسین دوی ته وسپارل شو په برخ کې د طالبانو چارواکو ویل دي چې دوی دامرسته په اړو خلکو بی ځای شو کورنۍ او نور مستحق کسانو ویشي د طالبانو د حکومت چارواکو د سیمې په نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې د اړو افغانانو سره مرسته وکړي د ایران حکومت ادعا کړې ده چې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس لږ تر لږه 1,000,000 افغانان ایران ته ورغلي دي د ایران مقاماتو د هغو افغانانو د ایستلو پروګرام چټک کړی دی چې په غیر قانوني توګه د هیواد ته ورغلي اسوسییټډ پریس خبری آژانس په افغانستان کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې IOM د مرستیال اشکال په حواله راپورټ ورکړی دی چې سکهال سباندې 2,500,000 افغانان په جبري توګه د ایران نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي د راپورټونو له مخې د ایران د بندیزونو او محدودیتونو باوجود قاچاقبرانو په تیر څو میاشتو کې د ورځې 15,000 کسان په غیر قانوني ډول ایران ته اړولي دي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي د روچرز خبری آژانس خبر ورکړی دی چې یو پلو د روسي قواو د اوکراین د ماریپول په خار کې د فولاد په فابریکې کې چې له هر خوا محاصره ده د راکټونو بریدونه کړی دي بل پلو چارواکو ویلي دي چې د غزینه د تخلیه د پروګرام باوجود 200 تنه ملکی خلک لاوس هم د غلطه بند پاتې دي ټاکل شوی دی چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن نن د سیشن به په ورځ د اوکراین سره د سباندي 300 میلیون ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین د کلابنشوي بندري خار ماریپول نه پرون د خلکو د یوې ډلې د ایستل کېدو نه وروسته روسیې یو وار بیا په دغه خار راکټي حمله کړې دي اوکراین د روسیې د یرغل د پای رئیس داد بوریس جانسن لخوا د اوکراین پارلمان ته د یو بارني هواد د مشر لومړنۍ وینا غنل کېږي د بوریس جانسن دفتر ویلی دی چې دای با د اوکراین پارلمان ته د ویډیو لاري په وینا کې د دې هوا سره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو وار بیا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نغښتې دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي هغه په برلین کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره په کانفرنس کې په پوتین غږ کړی دی چې دا جګړه بند کړي، د خلکو به معنی وجل بند کړي او خپل پوځیان د اوکراین وباسي. د هند صدر اعظم هم ویلي دي چې ډیالوګ د حل یوازینۍ لار ده. مودی چې حکومت د روسیې نه تسلیحات ترلاسه کوي د اوربان غږ کړی دی، خو د کرملین د غندرو د پاره د لویدیز غوښتنې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ادارې ویلي دي چې 6 میلیونه سومالیایان د ډېرې سختې وچکالۍ له کبله د خوراکي موادو د کموالي سره مخ دي او کوم 8 لک سومالیایان د موګادیشو غوندې ښارونو ته څیرمه په کمپونو کې دیره دي. پرستندوی ګروپونه وایي چې د سومالی په لرې لرې سیمو کې وچکالۍ ځپلو او ناامن سیمو کې د خلکو سره د مرستو ډېره چټکه وسیله د نغدو پیسو ویش دی. او د نړۍ د کاتولیکو ایساویانو مشر پاپ فرانسیس ویلی دی غواړي په ماسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. پاپ فرانسیس د ایتالیا له کوریر دی لا سیرا ورسپانې سره په مرکه کې ویلی دی چې د هغه د دې غوښتنې هدف په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول دي. پاپ فرانسیس وایي ماسکو ورته تر اوسه پورې په دې حق له ځواب نه دی ورکړی. 15 کلن پاپ فرانسیس په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای سره جوخت یو بیساری اقدام وکړ او په همدې خاطر د روسیې سفارت ته ورغه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې 145 ځای خپل کړي او د تیر کال پرتله 4 نمرې شاته شوی دی. افغان خبریالان او د خبریالانو ملاتړ ادارې وی افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي. طالبانو مشر ملا هبت الله اخوند ویلي چې طالبان د بیان ازادۍ ته د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر وړاندې ژمن دي. په دې اړه نور تفصيل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
دی بی پولی راپور ورکونکو ټولنی آر ایس ایف د سی شبې په ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د 2022 میلادي کال د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله درجه بندي اعلان کړي چې په کې افغانستان 145 ځای خپل کړي او د تیر میلادي کال پرتله 3 نمرې شاته راغلي. افغانستان په تیر 2022 میلادي کال کې په دغه نړیواله درجه بندۍ کې 122 ځای خپل کړي. د مې د میاشې دریمه په نړۍ کې د رسنیو خبري اعلان او د خبري اعلان د بلاتړ ادارو له خوا د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان کې د کوچنی اختر د رسخته لامل د دغه ورځې د لمانځل لپاره کومه رسمي غونډه نه و جوړه شوې. هر سیب د دغه درجه بندۍ د خبرولو پر مهال ویلي چې تیر کال د اگست په 15مه افغانستان کې طالبانو وخت ترلاسه کړ چې په دغه هیواد کې د رسنۍ او ازادۍ د خبريالانو او په ځانګړي ډول خزینه خبريالانو ته جدي عواقب لرل. هر سیب ویلي چې د 2009 خزینه خبريالانو په ګډون 1000 خبريالانو چې د زمري د بشي لومړی افغانستان کې پر اسنۍ کې کار کوي د جدي په میاشت کې د غشمیر یوازې 3400 خزینه خبري اعلان او 3950 نارینه خبري اعلان لا هم په کار بوخت. اریسی ویلي چې داګه سپیلسمي وسه د هرو 15 خزینه خبري اعلان او 3000 کارونه له لاسه ورکړي. د دغه ادارې د معلوماتو پر اساس په دغه موده کې د هرو 2 نارینه خبري اعلان څخه یو خپل ځنده له لاسه ورکړي. د افغانستان د آزادو خبري اعلان د ټولنې اجرایی رئیس حجت الله جاوید مجددي هم وایي چې د د پیلسمی روسا افغانستان کې شپېته 200 څخه زیات نارینه خبر اعلان او 80% څخه زیات خزینه خبر اعلان خپل د دې د لاس ورکړ او له 20% زیات رسنۍ باندې شوې.
د نه علاوه زموږ هغه رسنۍ چې فعال دي هغه هم ستونزې سره مخامخ دي. یو خو د اقتصادي ستونزې دي، بل هم د رسنۍ او اکثریت با تجربه کارکونکو هیواد پرې خودل، بل هم د رسنایو باندې هغه زن تفریحي او اجتماعي برنامه باندې چې زن مقررات وضع شوې دي او هم اطلاعاتو ته لاسرسی هغه څنګه ده چې د رسنایو پر محتوا باندې تاثیر کړی دی.
کاغلی مجدی ویل چې د خبرې اعلانو نیول چې اوس مهال د پخوا پرتله کم شوي هم پر رسنایو اغیز لرله. یو شمېر افغان خبرې اعلان وایي چې په تیرو سبا باندې اتمې شو کې د کار په وړاندې ستونزې ډېری شوي دي. آزاد خبریال متی الله سرور د طالبانو له اسلامي امارت غواړي چې خبرې اعلان لپاره یو کاري کړنلاره چمتو کړي.
متاسفانه چې د 9 میاشتو په تیرېدو سره د افغانستان اسلامي امارات تر اوسه ونشو کولی چې مطبوعاتو ته بیا هم رسنیو ته او خبريالانو ته د سیو چوکاټ یا هم طرز العمل رامنځته کړي په هغه کې دوی د مغه طرز العمل یا چوکاټ پر مطابق خپل رسنیز فعالیتونه پر مخ بوزي. نو متاسفانه چې دغه طرز العمل او یا هم دغه چوکاټ نشټون باعث د دې شوی چې رسنۍ ورستر بلې سقوط سره مخ شي او یا مشکلات او ستونزو سره مخ شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د اوشمیرې دارو سربېره د ملګرو ملتونو د افغانستان دوستو خزینه سپیلانو ټولنی بخښنه نړیوالې ادارې د اوشمیر لویدیزو هیوادو ځانګړو اساسو د لامیو په خبرولو سره افغانستان کې د آزادو رسنیو او خبريالانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان دوستو خزینه سپیلانو په ویلامیه کې چې یو نامه خبره کړې افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې محدودیتونه باندې خوشحالي خوځلې او ویلې دي چې دوی په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو څخه خبر دي. دغه سپیلانو ویلي چې دا مهمه ده چې افغان خبريالان د خپل سر نیولو او ویلې پرته خپل کارونه ترسره کړي. د اعلامیه د نامه په ګډون د استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپای ټولنې، هالند، برتانیا او د امریکا متحده ایالاتو لخوا په ګډه خبره شوې ده. طالبان حکومت ویلي چې افغانستان کې د تیر رژیم لخوا ترتیب شوی د رسنیو قانون لا هم ناپیز دی او څه کوي چې د رسنیو سرغړولو د ارزونې لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان هم د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې دوی د بیان ازادۍ ته د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر وړاندې کې ژوند دي او د سالمو او مثبتو نشراتو حمایت کوي. ملا هیبت الله خان ویلي چې زموږ ټول نشراتي ارګانونه هغه کې اماراتي دي او کازات باید د خپل ولس ګټې په نظر کې ولري او د خپل اسلامي متقیداتو او مشروع رواجونو په نظر کې نیول سره مثبت او رغنده نشراتو کې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د می د میاشتې په دوه نیټه د نړۍ په اکثره مسلمان هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ اول منظر شو. دا په تیری دوه کلونو کې لومړی ځل و چې خلکو وکړی شول د کرونا وبا له خطراتو پرته په پراخه کچه اختر ولمانځي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن او لومړی میرمنې جل بایدن هم مسلمانانو ته د اختر مبارکي ویلې ده.
سپینې ماڼۍ د یکشنبه ناوخته په یو بیان کې د ښاغلي بایدن له قوله لیکلي،
د ټولو لپاره د دین د ازادۍ دود زمونږ هواد غښتلای کوي او مونږ به د ټولو عقیدو او مختلفو باور درلودونکو امریکایانو سره کار ته دوام ورکړو ترڅو د دې بنسټیزو اصولو سره زمونږ د ډلیز ژمنې ساتنه وکړو او هغه ژور کړو.
تیر کال په سپینه ماڼۍ کې د اختر د لمانځلو مراسم د کورونا وایروس د محدودیتونو په وجه په مجازي توګه ترسره شول. له امریکا څخه په زرګونه مایل لري په انډونیزیا کې هم نن دوشنبه په میلیونونو کسانو په تیرو دوو کلونو کې د کورونا له محدودیتونو پرته په پراخ ډول اختر ولمانځه.
ډیر خوشاله يم ځکه په تیرو دوه کلونو کې مونږ نشوي کولای خپل یو ځای عبادت وکړو او نن بل اخره د خپل ایمان د زیاتدو په هدف دا کار بیا کوو.
په زرګونو فلسطینیانو هم د الاقصی جومات کې د دوشنبه په ورځ پر راټولېدو سره د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ولمانځله. الاقصی چې په اسلام کې دریم سپېڅلی مکان دی، فلسطینیان معمولا د روژې په میاشت کې په پراخ ډول ورځي. ترکانو هم نن دوشنبه په استانبول کې د آیا صوفیا جومات ولاړل څو د اختر لمونځ ادا کړي. د شپږم قرن دغه ودانۍ او همدارنګ د جومات مخته میدان له ګڼ شمېر لمونځکوونکو څخه ډک وو.
د کووېد 19 له محدودیتونو سره د دوه کلونو تر عادت وروسته دا ډېر په زړه پورې ده چې په دې میدان کې له دغو ورونو سره لمونځ وشي. تاسو پوهیږئ آیا صوفیا د نه هتیا کلونو لپاره د عبادت لپاره تړلې وو. شکر خدای چې آیا صوفیا پرانستل شو. خدای دې ټولو ته په آیا صوفیا کې د عبادت فرصت ورکړي. هیله من یم وکړای شو بل روزه همدلته ووسو. ډېره ګڼه ګونه ده، یو ډېر ښه احساس.
د رومانیا په پلازمینه بخارس کې بیا مسلمانانو په یو سپورتي حال کې نن دوشنبه د کوچنی اختر لمونځ ادا کړ. مذهبي مشرانو په داسې حال کې چې په اوکران کې جګړه روانه ده د زغم موصولې غږ وکړ.
مونږ دغه جګړې په ارتباط چې مونږ ته نږدې روانه ده یو مهم پیغام لرو. مونږ به ټول د سولې، زغم، بریا او د بدو شیانو د له منځه تللو لپاره دعا وکړو.
سحال د نړۍ مسلمانان په داسې حال کې اختل مانځي چې د اوکراین د جګړې لامل په نړیواله کچه د خوراکي توکو بیل وړ شوې ده. په داسې حال کې چې په مختلفو هیوادونو کې اکثریت کسان د کورونا وایروس د محدودیتونو د کمیدو لامل له اختر څخه خوند اخلي، خو په یو شمیر نورو هیوادونو کې بیا د جګړو او اقتصادي مشکلاتو لامل اختر کم رنگ دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4798 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. مالدوا د یوکرين گاونډي هیواد دی. په یوکرين د روسیې د یرغل نه پاس د مالدوا خلک هم راتلونکو ته اندېښمن دي. مالدوا هم د اوکرين په څیر د اروپای ټولنې یا ناټو غړي توپ نه لري او د نفوذ یا شمیرې په روسي ژبه خبرې کوي. د امریکا غاک د خبريال ریکاردو مارکرینه د رپورت اشباله د شافی سردار ناوړی.
د جنوبی پالدوا د یو شونځي ماشومان د ډوډۍ د میز په سر په مختلفو ژبو سره خبرې کوي. رومانیایی، روسی، گاگوز، بلغاریایی او نورو ژبو سره. د مالدوا رسمي ژبه رومانیایی ده، خو روسی ژبه هم دلته ډیره عامه ده.
на территории автономии гагаузии
дельта د قانون په اساس درې رسمي ژبې ویل کیږي: رومانیایی، گاگوز او روسی. دلته هر څوک په دغو درو ژبو خبري او مکالمه کولای شي،
خو د ژبو په هان اندیشنه لري چې په مالدوا کې د روسی ژبې داسې عام ویل کېدل احتمال دی چې دا هیواد د مسکو له اغیزې لاندې راولي.
په دیرشو کلونو کې مالدوا ونتوانېده چې یو واحد ملي شناخت پیدا کړي. د هیواد نوم یو دی، خو قانونه ځان په یو نوم نه یادوي. څوک رومانیایی، څوک بلغاریایی، څوک روسی او څوک یوکرانیان دي.
د یوکراین د جنگ خبرونه په مالدوا کې په دري ژبو نشریږي. د مالدوا د تلویزیون خبریاله تاتانیا وایي چې باید د روسی ژبې خبرونه زیات شي چې ولس د مسکو له پروپاګندې وژغورل شي.
Это для того, чтобы не было раскола в обществе.
Мы двое жабу хпаровани кавалеши, чи халак сара йому декли. Но сум разъят, чи нору жабу да вахт вар кавал киги, дум разъят мили йовали ра пейда киги.
Молдова, чи деш кала махе, да Юкраин ла пахвани шоруви итиад саха азади мундалева, андешна ла речи да Юкраин пасар навишт ахтанесе.
Тул да хакайко да пейда кавалу палатаки.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
رپورټونه تا ادامه ورکوم. لښپړسمه میلادي پیړۍ راځي چې یو زیات شمیر چینایانو په خپل هواد کې د نستي او ډېرې بد ورځې له امله د خوارې مزدوري او نفقې د پیدا کولو په غرض جنوبي افریقا ته مخه کړې و او ځنې د کاروبار او سوداګرۍ په نیت جنوبي افریقا ته لاړ او هلته آباد شول. په قرار قرار دغه خلکو د هغه هیواد تر ټولو غټه ټولنه جوړ کړه چې اوسنی نسل ته لا تر اوسه د خپلو اجدادو د تاریخ سرګذشت خاطرې یاد دي.
په دې ورځو کې چین د جنوبي افریقا تر ټولو ستر سوداګریز ملګری دی، مګر د دواړو کلتورونو ترمنځ اړیکې په اولسمه پیړۍ کې هغه وخت پیل شوې کله چې د هالنډي استعمار څخه په جنایتونو تورن چینایان د اوسنی انډونیزیا نه سویلي افریقا ته کډه شول. چینایي مهاجرین سویلي افریقا ته په سرو زرو پسې تللي وو، خو د سرو زرو د قانون سیما اوس یو خراب او خطرناک ځای دی او په سویلي افریقا کې لومړی چینایي خارګوټې ګڼلې کیږي.
when word started seeping
کله چې د سرو زرو او د الماسو د قانونو خبره ښکاره شو نو د شتمنۍ په تکل کې نور خلک هم هلته ولاړ
خو مهاجرین په سویلی افریقا کې لا نسل پرستۍ سره مخ شول مخکې لدې چې د سپین پوستکو د توکم پالنې سیستم رامنځته شو د چینایانو سره تبعیض پیل شوی و او په قانونو کې لکار کولو منع شوی و
چینایان د نورو سره یو شان دلته د یوې ځانګړې توکمیزې ډلې په توګه یادېږي
د مختلف نسلونو خلک حتی د واده کولو څخه منع شوی و خود بندیزونو د دریم نسل چینایي سویلی افریقا یولانډا ډریر او د هغی میړه وینارټ مخه وونه نیولا او زندان ته د تللو د خطر باوجود واده وکړو
ځکه چې مونږ یو فرمان ماتو چې په قانون کې دی دوی یقینا مونږ نیولای شوي
په جنوبی افریقا کې په 1994 کال کې د ډیموکراسۍ لا رامنځته کېدو وروسته حالات بدل شوي دي او اوس په حکومت کې د چیند جنوبی افریقا وګړیشتون لري لکه دا جوهانسبرګ خاروال مايكلسن چې د اپوزيشن ديموکراټک اتحاد سره دی خو هغه وايي نسل پرستی لا هم یوستون زده
منځوزله د نسل پرستی تعصب او تبعیض قرباني شویم
اټکل کېږي چې په سویلی افریقا کې شاخوا 350,000 چینایان ژوند کوي او حالتا د ګن ټوکمی زټولنې برخه دي شیناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنځشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده دا طالبانو د حکومت د کارخانه وزارت په افغانستان کې د زراعت د پرمختګ او د کوکنارو د بدیل معیشت د برابرولو په مقصد له نړیوالو او شتمنو افغانانو نه د زیاتو مرستو غوښتنه کړې بل لورته د کوکنارو کاروانګروي د طالبانو د حکومت له راتګ سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې او دوی یعنی طالبان په دې ندی توانېدلی چې د بزګرانو ستونزو ته ورسیږي محمد ابراهیم مومن په دې اړه رپورت لري
د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالو د مرستو د غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصل د راټولولو وخت او بزګران وایي وخت طالبانو له رسیدو وروسته ورسره د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې نه دي شوي د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګولو او مالداري وزارت وایي دا چې بزګران د اوسنیو تشویقي مرستو په ځای باغداري او مالداري ترویج کړي اړتیا ده چې له دوی سره نړیوال مرستې وکړي
د بدیل معیشت په باره کې موږ وډیر مرستو ضرورت لرو وډیر همکارو موسسو مرستندوی ټولونو مرستندوی هیوادونو و مرستو ضرورت لرو او دغه رقم بیا موږ د بیاری په برخه کې مرستو ته ضرورت لرو او دغه رقم موږ د خپل شتمنو هیوادوالو مرستو ضرورت لرو چې هغه د خپل غریب او بزګرانو زمیندارانو مالدارانو لاسرنیوي وي کې او دغه سره مرستو وي کې هغه ته اسانتیا د کرنې په برخه کې برابرې کې
په ورته وخت کې د ترکی هیواد په دې ورستیو کې شل زرمی ولرونکو نیالګي د کرهنې وزارت ته سپارل دي په دغه نیالګیو کې درې ډول میولرونکو نیالګي مړه ناک او بوی شامل دي چې د پوانتونو په شمول به په یو شمېر یخو ولایتونو کې په ازمایښتي بڼه په بزګران وویشل شي او د مثبت نتیجې په پایله کې به ورته بیا ترویج ورکوي
او د غنیالګي چې د قانون کې د لیدنه باندې را فائدہ واخلي او دی به تشویق سي د ته چې آینده کې نور باغونه هم کېږي او خپل باغو ته انکشاف ورشد ورکي او د مملکت لپاره ډیر یو خزي راایده او خلک په دغه کومک باندې ډیر خوشاله دي
خود کوکنارو کاروانګر او نور بزګران بیا د اوبو لګولو په برخه کې د لوی پروژو د تطبیق او د بدیلی معیشت د پروګرامونو وخت نه کوي
زکوګلا به چې کرلی دکاندار د سرکرس کوي
پیاسی نقدی پیاسی دی پاپا کپینځه کپشپګ او کپلاسه خو څو اخر واخلي پیاسی نقدی دا دی پیاسی نقدی مشکل پکې نه ور دي خانان ته خو د دې لپاره شنی خونی په کار دی د دې لپاره په انګریزي لحاظ باندې گرین هاوسونه په کار دی چې سبزیګانی دا اوس موږ خپل پیاز اخلو ته پاکستان نه موږ بیرته راځي موږ خپل پیاز بیرته اخلو خپل پیاز سو باندې په شلو په لاس روپۍ من را نه واخلي او په بیا په شلو په یو نیم سر روپۍ باندې اخلو خو
وقت طالبانو لرسیدو مخکې د کوکنارو د بدیل معیشت په سلګونه پروګرامونه تطبیق کېدل خو د هغومر هڅو سره سره بیا هم د کوکنارو په کار کې کمې ونه لیدل شو. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ، کابل.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېسته.
په افغانستان کې په مطبوعاتو د طالبانو محدودیتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د طالبانو محدودیتونو د افغانستان مطبوعات له هغو ازادیو محروم کړې دي چې په تیرو 60 کلونو کې درلودل. د طالبانو دغو محدودیتونو نړیوال سازمانونه او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي. د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو ټولنې د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې 69 خبريالان د طالبانو لوري نیول شوي او 43 ادعا کړي چې وهل شوي دي. 15,000 خبريالان بیکار شوي دي. د بي سرحد خبريالانو د ټولنې د سروې لمخې د طالبانو په حاکمیت کې له 1500 مطبوعاتي شبکو نه 209 شبکې ترل شوي دي. د بخښنی نړیوال سازمان د جنوبی اسیا څنګه نن د می د میاشتې په دریمه چې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده په ټوټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو سانسور مخفزیاتې دوده. دغه سازمان زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د خبريالانو او مطبوعاتو ته د غچ د ویرې پرته په آزادانه ډول د فعالیت اجازه ورکړ شي. په افغانستان کې یو شمېر افغانانو د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې د خلکو امنیت همیشه همداسې وساتي لکه د اختر په ورځو کې چې وساته. د ازبکستان زرګونه چون امراسته پرون افغانستان ته ورسیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د غمرستو د ترلاسه کولو په وخت کې مطبوعاتو ته ویل چې 4000 چونه مختلف مواد، وړه، غوړي، وریجي، همدغه راز دارو درمل او واکسین دوی ته وسپارل شو. او برخ کې د طالبانو چارواکو ویل دي چې دوی د امرسته په اړه خلکو بي ځای شو کورنۍ او نور مستحق کسان ویشي. د طالبانو د حکومت چارواکو د سیمې په نورو هوادونو هم غاغو کړ چې د اړو افغانانو سره مرسته وکړي. د ایران حکومت ادعا کړی چې د طالبانو د بیا واکمنۍ د رئیس الکتر لګای 1,000,000 افغانان ایران ته ورغلي دي. د ایران مقامات د هغو افغانانو د ایستلو پروګرام چټک کړی دی چې په غیر قانوني توګه د هیواد ته ورغلي. د روچرز خبری آژانس خبر ورکړی دی چې یو پلو د روسي قواو د اوکراین د ماریپول په ښار کې د فولادو په فابریکې کې چې له هر خوا محاصره ده د راکټونو بریدونه کړي دي. بل پلو چارواکو ویلي دي چې د دغه ځای نه د تخلیه د پروګرام باوجود 200 تنه ملکی خلک لا اوس هم دغه ته بند پاتې دي. تاکر شوی ده چې د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن نن د سیشن به پورس د اوکراین سره د سباندی 300 میلیون ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو اعلان وکړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ور بیا د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نه غوښتي دي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسیږي. هغه په برلین کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره په کانفرنس کې په پوتین غږ کړی دی چې دا جګړه بند کړي، د خلکو بے معنی وجل بند کړي او خپل پوځیان د اوکراین نه وباسي. د هند صدر اعظم هم ویلی دی چې ډیالوګ د حل یوازینی لار ده. مودی چې حکومت د روسیې نه تسلیحات ترلاسه کوي د اوربان غږ کړی دی خو د کرملین د غندرو د پاره یې د لویدیځ غوښتنې رد کړې دي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مو شي.